سلامونه وخت د غرمې دولس بجې سوی د مشالډو په یو بل خبري غړي کې مزه عبدالحی کاکړ هر کله کوم په دې غړي کې د افغان طالبانو د اعلان چې په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان چارواکو سروینی د سین په لارکانه ښار کې د وژل سوو باجوړ درې کسانو د وژنې پر ضد احتجاج او په پاکستان کې د خبریالانو احتجاجونو او د دې ترڅنګ د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د بهرنۍ تګلارې په اړه څېړنیز رپورټ او شمېر نور رپورټونه هم لرو. په سر کې به بوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. افغان طالبان وایي د فروری پر 13 په اسلام آباد کې د امریکا له استازو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لیده کاته کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي ضرورت لري. او د ایران په سیستان بلوچستان صوبه کې یو ځانمرګي برید د هیواد د انقلابي ساتونکو ځواک لږ تر لږه 8 غړي وژلې دي. اوس بشپړ خبرونه. افغان طالبان وایي مرکچیان بیا د فروری پر 13 په اسلام آباد کې د امریکا له استازو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لیده کاته وکړي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د فروری پر 13 ویلي چې د دوی پلاوی به له پاکستاني وزیر اعظم عمران خان سره هم وګوري او د پاکستان او افغانستان پر اړیکو به هر اړخیزي خبرې ورسره وکړي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان وایي دوی د اسلام آباد د ملاقات په اړه د طالبانو اعلان لیدلی دی، خو په رسمي توګه یې په دې خبرو کې د برخي بلنه نه ده ترلاسه کړې. د باجوړ سیاسي او ټولنیزو ډلو د سند په لړکانه کې د باجوړ د درو مزدورانو د وژل کېدو پر ضد نن د پراخ احتجاج اعلان کړی دی. دوی غوښتنه کوي چې د سند حکومت دی په دې وژنه کې ککړ کسان ونیسي او سزا دی ورکړي. د سندیو ملتپالو ګوندونو ترڅنګ پښتنو ملتپالو هم دغه پیښه غندلې او دا هلته د سندیو او پښتنو وګړو ترمنځ د تاوتریخوالي رامنځته کولو سازش بللې دی. د سند پولیس وایي په دې اړه رپورټ غوښته دی، چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو ځایي قبایلي مشر ملک عباس خان وزیر وژل شوی دی. د چارواکو په وینا د ملک عباس خان پر موټر تیر ماښام د میرالی په نورک سیمه کې هغه وخت بمی برید وسو چې کله هغه کور ته روان وو. د دوی په وینا په دې برید کې ملک عباس خان وژل شوی او موټر یې تباه شوی دی. چا تر اوسه د دې ذمواري نه ده منلې. د پېښور خبریالان وایي دوی به نه یوازې خپل احتجاجي کیمپ ته دوام ورکوي، بلکې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو له محکمې او صوبایي اسمبلی څخه یې بایکاټ هم اعلان کړی دی. خبریالان وایي د خبری رسنیو مالکانو یو پلو پالو شمیر کسان له نوکریو ایستلي دي او بل پلو یې د پاتې کسانو تنخواګانې ډېرې کمې کړې دي. د خبریالانو د سازمان خیبر یونین مشر سیف الاسلام سیفی په دې اړه مشال رادیو ته وویل
اوسه پورې چې کومې فیصلې شوې دي که هغه د اشتهاراتو په ضد باندې د ادایګیانو خبره ده، حکومت ته چې کومې جوړیږي که هغې د جاري کولو خبره ده او که د نیوز پرنټ د معاف کولو خبره ده، دواړه فائدې مالکانو ته رسېدلې دي. د دې هیڅ فائده کارکن ته ورکر ته صحافي ته نه ده رسېدلې. مالکانو حکومت یو صف کې ولاړ دي.
هلته په اسلام آباد کې هم پر دې مسله د خبریالانو احتجاج له تیرې څه کم یوې میاشتې راهیسې روان دی. د پاکستان د حکومت لخوا د خبریالانو د دې احتجاج په اړه تازه معلومات مخې ته نه دي راغلي. ولسمشر اشرف غنی د فروری پر 13 مازدیګر مهال د یو لوړپوړي پلاوی په مشرۍ جرمني ته تللی دی. تمه ده چې نوموړی به د میونیخ په کلنۍ امنیتي کانفرنس کې وینا وکړي. د میونیخ کلنۍ امنیتي کانفرنس د فروری پر 15 پیلېږي او درې ورځې به دوام ولري. په دې کانفرنس کې تر 70 د زیاتو هیوادونو شاوخوا 350 استازي برخه اخلي او د نړۍ پر امنیتي ګواښونو خبرې کوي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي ضرورت لري. دا خبره په کابل کې د ملګری ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مرستیال ټوبی لینزر د فروری پر 13 د خبري غونډې پر مهال کړې ده. د ویل کا سوله وسی هم نو له هغه وروسته به د بیوزلۍ پر ضد مبارزه پیلېږي. د ده په وینا دا ځکه چې بیوزله افغانانو سره مرستې ته بیا هم اړتیا سته. نوموړي ویلي چې ډېر خلک په افغانستان کې یو وخت ډوډۍ خوري. د ناټو د نه ویشتو غړو هیوادونو دفاعي وزران به نن د بلجیم په پلازمینه برسلز کې د افغانستان پر امنیتي حالت خبري وکړي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د فروری پر 14مه په بروکسل کې خبريالان تول چې په افغانستان کې د ناټو پوځي شتون د دې لپاره هڅې کوي چې په دغه هیواد کې سولې ته شرایط برابر کړي. ستولتنبرګ زیاته کړې چې د افغانستان د سولې په هر ډول مخامخ خبرو کې باید د افغانستان د حکومت استازي وي. د ایران پاکستان بلوچستان صوبه کې یو ځانمرګي برید د هیواد د انقلابي ساتونکو ځواک لږ تر لږه 28 غړي وژلې دي. د ایران حکومتي رسنیو د یاد ځواک د بیان له حوالې ویلي چې دا پیښه د فروری پر 14مه هغه مهال رامنځته شوې چې ځانمرګي خپل له بارودو ډک موټر د زاهدان او خاص شار پر سړک د انقلابي ځواک له بس لوړونکو بس سره ټکر کړی. سنی مسلمانی بلتون غشتونکو وسلوالې ډلې جیش العدلیه ذمواري منلې ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په سوچی ښار کې د ایران او ترکی د ولسمشرانو کوربه دی. ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه ایرانی سیال حسن روحانی او د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان له شام څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د خپلو پلانونو په اړه بحث کوي. د روسی ولسمشر مانی ویلي چې دا مشران به په شام کې د اوږدمهاله جوړجاړي په پام کې نیولو سره پر نورو ګډو اقداماتو هم غور وکړي. د روس د بهرنی چارو وزیر سرګی لاورو ویلي دا درې ولسمشران به د یو داسې کمیټې پر جوړولو بحث وکړي چې د شام لپاره تر جګړه وروسته نوی اساسي قانون تیار کړي. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم حال او د کنسوي بیا اوري.
نن د زیارت پر ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه غستل شوی د کرنسۍ نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.8 روپۍ او یا پیسې غستل کیږي او په 1.9 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.9 روپۍ او په 1.8 روپۍ شل پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ لس پیسې او په 1.55 روپۍ اتیا پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 1.5 روپۍ شپېته پیسې او په 1.5 روپۍ نوي پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.5 روپۍ اتیا پیسې او په 1.5 روپۍ. او 302 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. یو افغانۍ په یو روپۍ 2.5 پیسې غسل کیږي او په یو روپۍ 304 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور بنو کوئټه او ژوب کې اسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات شل او کم نه کم وو. بنو کې 19 او شپږ، ژوب کې 12 او منفی سلور، او کوئټه کې به زیات نه زیات لس او کم نه کم منفی 1 ډیګری سینټی ګریډ وي.
خبرونه مولا بوریوال کا کړه واوریدل. د موسم او کرنسی حال درته سره چې درکړی پروانه غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. افغان طالبان ویلي د فروری پر 13مه به په اسلام آباد کې د پاکستان او امریکا له چارواکو سره وویني. د سین په لارکانه ښار کې د باجوړ اوسیدونکو د وژنو پر ضد نن په باجوړ کې احتجاج اعلان شوی. اینی شاید څه ولیدل؟ په پېښور اسلام آباد کې له نوکریو د خبریالانو د ایستلو او تنخواګانو کمولو د اقدام پر ضد احتجاج لا هم روان دی او مشران وایي د خبریالانو مالي ستونزې زیاتې شوي.
کوم خلک په کومو کورونو کې اوسېدل د هغو کرایانې نه شي ورکولی نو هغې نه اوس نور هم دغه زګونه لږ لرې طرف ته تلل غواړي چې یاره کم دی چې کرایانې کمي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونه وایي د عمران خان او مشري د تحریک انصاف حکومت د بهرنی تګلاري سمت معلوم نه دی.
د بهرنیو چارو تګلاره یوې خوا ته کړی. زما په نظر که کورنۍ معاملې واخلې، مالی چارې، ټولنیزه څانګه، په هیڅ ځای کې هیڅ پالیسی نه ښکاري.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې ډو سره اوسې. افغان طالبانو د فروری په 13مه د پاکستان او امریکا له چارواکو سره د لیدو اعلان کړی. پرون په خبر سوي اعلامیه کې طالبانو ویلي چې په اسلام آباد کې به د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان او د افغان سولې په برخه کې د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وویني. خو اسلام آباد په دې اړه څه نه دي ویلي. البته د امریکا بهرنیو چارو وزارت یې ویاند ویلي د طالبانو بیان لیدلی خو د لیدلو خو د لیدو رسمي بلنه نه ده ترلاسه کړې. تفصیل له طاهر خان اورو.
د طالبانو بیان کې ځینې شیان ته اشاره شوې ده. نو یو تاسو بیان کړی چې دوی به پاکستان کې د فروری په 13مه دلته د امریکا خصوصي استازي سره د افغانستان کې دامن د فرض علمي خریدا سره ویني، او دا هم طالبانو ویلي دي چې هم په دغه ورځ به دوی د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره هم غونډه کوي، او دا خبره هم کوي چې دا غونډه په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومت په غوښتنه باندې کیږي. چې دوی دا خبره کوي، یو خو به پکې د تاجرانو خبره کوي د افغان، او بل د مهاجرینو. اسې خو د تاجرانو او د مهاجرینو خبره خو د حکومت د افغانستان د غوي دولان نه هم پاکستان سره شریک دي. البته زما نظر دا دی چې طالبانو اول انکار کړو پاکستان کې د لیدونه 13 میاشت زلمی خلیزاد سره، خو اوس داسې دی راځي شوی دي نو کې دي شي پاکستان ته یو امتیاز ورکول غواړي، او پاکستان هم په دې بنیاد باندې کې دي شي یو پیغام دنیا ته ورکول غواړي چې پاکستان هغه نفوذ او اثر خبره چې کیږي، او دلته خو د فشار خبره هم ورته اتفاق کې دي شي چې کې دي ځکه چې فدی بیانیه کې د قطر د غونډې د فروری په 25مه دغه ذکر هم شوی دی. نو ډیر سوالونه خوښتا چې په قطر کې یو پروسه روانه ده خبرې کیږي، نو ولې بیا ضرورت کې چې په پاکستان کې دا خبرې وشي؟ نو دغه شیان مخې ته راځي. دا هم کې دي یو فکر وی چې زلمی خلیزاد کې دي چې ځینې شیان د پاکستان په موجودګۍ کې طالبانو نه غوښتنه وړي، د پاکستان دغه کې رول غواړي چې هغه سره طالبان اومني. د دې هم امکان شته وړاندې به تاسو ته یادېږي چې کله په جنوري کې غونډه وشوه په قطر کې، نو د طالبانو د سیاسي دفتر چې هغه وخت کې مشر شیر عباس تنظیم دا خبره کړې وه چې داسې وخت به راځي چې نور هوادونه به هم د دې خبرو په پروسه کې شامل وي، د ګواه په حیث باندې، د یو شاهد په حیث باندې. نو کېدی شي دغه پکې هم په پام کې دا کار کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
هم لابل ته ریپورت سره تړلی یو ریپورت دی. د ناټو دفاع وزیران نن په افغانستان باندې خبرې کوي. د بلجیم په پلازما برسل کې د سولې او د افغان ځواکونو څخه د ملاتړ د دوی نننۍ غونډې مهمې مسلې دي. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ د افغان پاړه تر د افغانستان پاړه تر دې دغې غونډې مخکې پرون په برکسل کې یو ځل بیا په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ، او دا یې وویل چې تر اوسه له افغانستان د ځواکونو د سولې پرېکړه نه ده کړې. مشال خبریال مصطفی صدیقی له برکسل رپورټ راکوي.
د ناټو د 29 غړیو هیوادونو دفاع وزیران بنن په بلجیم پلازمینه برکسل کې د افغانستان پر روان وضعیت بحث وکړي. تر دې مخکې د ناټو عمومي منشي یانس ټولټنبرګ د چهارشنبه په ورځ د خبریالانو سره د خبرو پر مهال په افغانستان کې د ناټو د حضور اساسي اهداف روښانه کړل.
NATO's military presence in Afghanistan is about
هغه وایي په افغانستان کې د ناټو د نظامی شتون مخدده چې په دې هیواد کې د یو سیاسي سوله ییز حل لارې لپاره شرایط برابر شي. البته هدف دا نه دی چې په افغانستان کې د تل لپاره پاتې شو. موخه دا ده چې له تروریزم سره مبارزه وکړو، او افغان ملی اردو او امنیتي ځواکونو ته روزنه سلام مشورې او ورسره مرسته وکړو تر څو دوی خپل هیواد باثباته کړي. له دې مخکې د ناټو د غړیو هیوادونو مشرانو اعلان کړی و چې تر 2024 میلادي کال پورې به افغان ځواکونه تمویل کړي. همداراز ستولتنبرګ زیاته کړه چې د ځواکونو د ایستلو په اړه هیڅ پریکړه نه ده شوې. له دې وړاندې ځینو راپورونو ویلي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ ممکن د 14,000 امریکایي سرتیرو نیمایی له افغانستانه وباسي. تر اوسه پورې لا دا معلومه نه ده چې کله د طالبانو سره د سولې تړون لاسلیک شي. خو د ناټو مشر ټینګار وکړ چې د افغانستان حکومت باید په هر راز خبرو کې شامل وي. تر اوسه پورې طالبانو ویلي دي چې دوی نه غواړي د افغانستان له حکومت سره مستقیم خبرې وکړي. طالبانو همداراز بار بار ټینګار کړی چې نړیوال قوتونه باید له افغانستان څخه ووځي. اوس چې ناټو په افغانستان کې د سولې د هڅو ملاتړ کوي، هیلې هم ورسره زیاتې شوې دي. خو د سولې په هکله له هیلو سره سره اندېښنه او شک هم تر سترګو کیږي. په افغانستان کې ځینې مدني ټولنې، ځوانان او ښځې اندېښنه لري چې د دوی 18 کلنې لاسته راوړنې له لاسه ورنه کړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولی
په یوونی م بجا
تاندې هیلې
په پاوکم دوه بجو
د مشال پنوم
په دوه بجو
د مشال ترنا لاندې
په دوونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
په سلورو بجو
د سین سوې په لارکانه شار کې د باجوړ د درې اوسیدونکو د وژنې پر ضد نن په باجوړ کې احتجاج اعلان شوی دی. د پولیسو په وینا دغه درې واړه کسان نامعلوم وسلوالو وژلي وو چې په تړاو یې لا تر دې دمه څوک نه دي نیول سوي. پرون په باجوړ کې د ځوانانو جرګې د احتجاج په مهال د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې وه. د سند وزیر اعلی او د پیپلز پارټي مشر بلال بوټو زرداری تر څنګ پښتون او سندي ملت پالو وژنه غندلې او دا د پښتنو او سندیانو په خپلو کې د جنګولو یو سازش بللې دي. تفصیل د شنواس ترکزی په رپورټ کې.
د دغه وژل شویو تعلق د باجوړ د بتۍ علیزو سیمې سره دی او د وژل شویو یو نږدې خپلوان چې ورسره په لاړکانه سیند کې موجود هم و ریاض خان نومېږي او دی وای
او دا لوکی بم خرڅول لري نرسټي مونږ چې کوم د 23 کسانو نو دا غوښنه چې کوم د ساره دینه نه په یو طرف لاړو مونږ نه کاغذ فکرې و دی او ته بس دوکانه بس د رول په غاړه باندې چې کوم د په دیو په شه شاته مور سکر ور په شه درې کسان ته کې نه سي نه کانه کتنا بس چې درې وان ته تمام چرړه وله دا بس د سلو به په کله په سارونو سارونو باندې شکل دي چې کوم د تلو په دې ته سانو څو ورته کوم دان چې کوم د نیولې شوی او پیوانان نه جوړ شوی او پیښوي
د دې وړاندې چې هم په کراچۍ کې د باجوړ د احمد شاه نو میزوان او په لاهور کې د دوه نورو باجوړیانو په وژنه په دغه قبایلي ضلعه کې ډېر احتجاجونه شوي. د باجوړ نه د قامې سیملې غړي ګل ظفر باغی وای چې له ډېره وخته نه یوازې د باجوړو بلکې د پښتنو وژنې کیږي او هغه به اوس په پارلمان کې پښتنه کوي.
دا پښتنه به زه په قامې سیملې کې کوم او مطلب رسن کې عادت دی باغی نه به تپوس کوم چې زه د افغانستان ته لاړ شم مانه خلک نه کې بوللا غواړي چې زه باجوړ ته لاړ شم احمد شاه نه غواړي دا سينور په لاهور کې چې کوم دوه کسان زمونږ زه خپل مې د څه جواب ورکم چې خوراګل دې سره قوم سملې ته زه بس د خلکو आवाज شم زه به دې خلکو سره کوم مظالم دي هغه پر قوم نو دغه زه پختل خپل اراده باندې مصمم ولاړ من او تر هغه پورې چې مجرمان ته قرار واسي سزا نه ملي شي.
او هم پرون مازیګر په باجوړ خار کې د وژل شو او د وژنې په ضد احتجاجي مظاهره د باجوړ یو تجربه په کال یو وینا راغونډه شوه چې په عوام نېشنل ګوند سره تړاو لرونکي او د جرګې غړي نثار باز غوښتلی چې حکومت ته قاتلان ونیسي او سزا دې ورته ورکړي.
د ټول پښتون قوم سره د ریاست کې د ظلم او زیاتره روان دي، بربریت او سره روان دي. په لاسونو ورسیږي نو موږ ان شاء الله دا فیصله شوې ده چې ښار په چوک کې به دغه لاسونه خپله کیږي او ټول ولس په دې باندې احتجاج کوي.
د دې پیښې په ضد د باجوړ سیاسي، سماجي او کاروباري ډلو پرون هم احتجاجونه کړي او نن هم د لوی احتجاج اعلان کړي او غوښتنه یې کوله چې قاتلان دې څرګند شي او ورنه دې وپوښتل شي چې دا تناندې ولې وژل. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پېښور.
هلته بیا په شمالي وزیرستان کې سړک غاړې شخصوي بم په چاودنه کې یو ځای مشر وچل سوی دي. چارواکي وایي ملک عباس خان وزیر په میرالی کې په لاره و چې ګاډی یې د بمی پرت ښکار سو چې پکې هغه ځای په ځای مړ سو. په شمالي وزیرستان کې د وسوال پر ضد د پوځي عملیاتو وروسته حکومت په سیمه کې د امنیت راتلو دعوه کړې وه، خو له تېرو څه مودې راهیسې د هدفي وژنو لړۍ تیزه سوې ده. تېره اونۍ هم په خیسور سیمه کې یو ځای مشر وچل سوی و. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
چارواکی او ځای خلکو په وینا ملک عباس خان وزیر د ماشام پس په خپل گاډی کې کورته پلاره وو چې میرالی نورک سیمه کې پلاره کې خښ شوی بم یا چاودیدونکو موادو سره یې گاډی وال وزول شو. د چارواکو په وینا چاودنه دومره زورداره وه چې د نوموړي گاډی په مکمله توګه ختم کړي او ملک عباس خان هم ځای پر ځای وژل شوی. ملک عباس خان وزیر د سیمې یو مخور مشر وو او د ملک ریمال وزیر وراره وو چې یو نه وړاندې ملک ریمال گاډې هم په هم د غلاره کې د بامی بریت سره مخ شوی وو چې پکې نو موړې روغ راوتلې وو. خو ملک ریمال باندې د نه وړاندې هم سوزلا بامی او وسلوال بریدونه شوی. دا اول ځل نه دی چې د غلطه یو مشر په بامی بریت کې وژل کیږي بلکې د نوړاندې هم په 1300 کې لسګونه هدفي بریدونه شوي چې تر سلويختو زیات مشران ځوانان په دغه هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د ملک عباس خان وزیر د وژنې ذمہواري لا چا نه دی منلې. څو ورځې وړاندې میر علي خیسور کې هم یو مشر او د خیسور کورنۍ حیات خان ماما ملک ګل شما د عرف میتر کې نه سرګنده کسانو په کور کې دننه د شپې په ډزو وژلې وو. د عملیاتو پس سیمه کې تر یوې مودې کلاري پس یو ځل بیا هدفي بریدونه او بامی چاودنې کیږي چې ځایي ولس یې د ځان د ژغورنې په اړه اندېښمن کړی. ځایي خلکو د بدامنۍ دغه لړۍ د ختمېدو لپاره په بیا بیا لاریونونه او میر علي میرامشا کې پرلت کړي او دولت نه یې د دوامداره امن غوښتنې کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز. لنډې صفې 2011 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز.
د خیبر پښتونخوا حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ له مشرانو سره د خبرو اترو لپاره د پایلي ضلعو د پارلماني استازوی ویس جرګه اعلان کړې ده. د اعلان د صوبې ګورنر شاه فرمان د نهې په ورځ وکړ. پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي چې خبرو اترو ته تیار دي خو باید جرګه واکو اختیار ولري. تر دې وړاندې 2013 کال د فروری په میاشت کې د نوشیر په واکمن کې له پښتون تحفظ مومنټ سره تر خبرو اترو وروسته یو لیکلی تړون سوی چې وروسته غورځنګ دا وکړه چې په تړون کې پر سو ژمنو عمل نه دی سوی. تفصیل اسلام آباد د سراج سحر په رپورٹ کې.
د شورو په ماسختن نه وخت له مشال ریډیو سره خبرو کې د یادې جرګې یا کمیټې غړي اقبال اپریدی وویل چې دوی له حکومت غوښتنه کړې وه چې د دې مسلې د حل لپاره د قبایلي ضلعو د پارلیمان په غړو مشتمل یو جرګه جوړه کړي. نوموړي زیاته کړه،
موږ نه غواړو چې بیا داسې حادثه په قبایلي علاقو کې وشي. هلته چې کوم د منظور پښتون پی ټی ایم دی، دا هغوی موږ د حکومت نه مطالبه وکړه چې موږ له یو جرګه راکړي چې موږ دوی سره مذاکرات وکړو. دوی چې جایز ماندی چې هغه غړ کو کاغذ چې تاسو وران شي وی ځای ما وې زو ته ملو چې تاسو کې میټینګ پرسن چې وی ځای ما ته پر امادو و د مل خلاف و د ادارو خلاف چې اواز نه اوچتای او بیا چې کوم د داخل نه تکي نو د پنشمنت ملایي په دې باندې نو دا جرګه به خو هغه تر مذاکرات ته.
مشال ریډیو چې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی او چارواکي او د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ نه د دې کمیټې یا جرګې لړکې و پښتون نو هغه وی چې دوی د دې جرګې هر کله کوي او دې مذاکرات ته تیار دي. خو پکار دي چې په دې جرګه کې د ټولو صوبو نه یو یو غړی واغستل شي او چې دا کمیټي یا جرګګۍ واک او اختیار لري نو دوی ورسره مذاکرات ته تیار دي. د ذکر ده د پاکستان مسلم لیگ نن د حکومت په وخت کې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشرانو سره د مذاکراتو لپاره د مئی په میاشت کې د فاټا په مشرانو په ځینې پارلماني غړي مشتمله یو جرګه جوړه کړې شوې وه چې پکې د ملک وارث خان او د هغه وخت د قومي اسمبلی د غړي شاجی ګل نصر بیره یو شمېر مشران شامل وو. بیا د یو دوه غونډو وروسته غیر فعال شو. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د عوامي نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر حیدر خان هوتی ویلي چې قبایلي سیمو په صوبت روګړې دوه وروسته گورنر د پخوا په شان انتظامی اختیارات نه لري. نوموړي پرون په سوات کې خبر اعلان ټول که گورنر اوس هم د پخوا په ډول خپل انتظامی واک استعمالوي نو د ده په خبره له دې سره به د پخواني فاټا په صوبه کې د اورګډې دوه عمل ته زیان ورسېږي. هغه د پښتون ژغورنې غورځنګ او افغانستان د سولې په اړه هم څرګندونې وکړې چې تفصیل به یې له نیاز احمد خان واورو.
د امینشتر ګون صوبای مشر او پخوانی خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی سوات رحیم آباد کې خبریالانو ته وویل چې د قبایلو سیمو په صوبه کې شاملې دوه سره د دې صوبې د گورنر حیثیت هم د صوبه پنجاب او سند پرنګ دی. د پښتونخوا گورنر اضافي اختیارات به د پاکستان دستور سرغړونه وي.
د دغه مرجر نفس او د دغه عینی ترامیم نفس گورنر د دغه علاقو اگزیکټیو اختیارات نه لري، او کومنګا گورنر له دوباره اگزیکټیو اختیارات ورکو، حکومتی اختیارات ورکو، نو دا نیغ په نیغه معنی دا آئین خلاف ورزی دا او دا آئین نفی دا. او دا قبائلی علاقو او دا صوبے چا کم مرجر شوے دے او دا کم مقصد دا پارا شوے دے، نیخ پنیغا مانے آغا مقاصر رو تتدینا نقصان رسی.
حیدر خان ہوتی دا حکومت لخوا دا پی ٹی ایم سر دا خبراترو پا اڑویل چی دا کار روان دے پکارو، خو مذاکرات کامیابول لپاره دی حکومت سنجیده گامونه پور تکړي.
حکومت دام فیصله کړی دی چې پی ټی ایم سره مذاکرات کوي. زما په خیال چې پکار دی دا ډیر مخکې شي. یو فرد یا افراد چې په یو معاشره کې په څه وجه د حکومت او د ریاست نه ګیله من شي، نو د حکومت او د ریاست دا ذمہواری جوړیږي چې د هغه خلکو جایز ګیله ختمې کړي. یو خوا ته مونږ دا ګورو چې د مذاکراتو خبره کیږي، او بل خوا ته مونږ دا ګورو چې بعضې واقعات داسې کیږي چې هغه په دغه حواله باندې زموږ مشکل نور هم سیوا. پکار دادی چې حکومت ټول توجه دی لور کی چې کم خپل خلق خپری جدا دي ترمنځ فاصله دي، پکار د شیاغه فاصله ختم کړي.
د امریکای لخوا په افغانستان کې د فوج وستلو عمل په اړه خاغلی زیاته کړه چې دوی پارټي به په هغه صورت کې دغه عمل مرسته کوي کله چې مذاکراتو کې د پاکستان په شمول د افغانستان دولت او نور ګوندونه هم شامل کړي شي.
امریکا خپل ترجیحات یو پرامن افغانستان او یو مستقیم افغانستان، او د دې سوچ سرا اغا بیا مذاکرات کدا اغی ترجیح داوی چې زه په هر قیمت افغانستان نه اوزم، او دا پروا نه کی چې روسو په افغانستان کې سکیږي، نو دا بیا د افغانستان د پارم ډیر لوی به خیری دا، او دا زمونږ د پارم ډیر لوی به خیری دا. او دوی مخبره ودا کوي چې څومره هم مدایان دي، اغه مدایان به په دې جرګه کې کېنی، کټول مدایان په دې جرګه کې شریک او شامل نو دا جرګه نیمګړی او دا به ناکام. او چې جاګه جرګه څه فیصله وکړه نو ظاهر خبره ده چې اغه بیا متنازع وي، ځکه چې په ټولو خلکو ته قابل قبول نه دي.
امیر حیدر خان ہوتی په دغه محل په ملکی سیاست هم باس وکړو. دوی ویل چې موږ د هر هغه ګام مخالفت کوو کوم چې د قانون سره متصادم وي. دوی زیاته کړه چې موجوده حکومت ورزول د مخالف ګوندونو په ایجنډا کې شامل نه دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د کامی وطن ګوند مشر هیله شودلی چې په افغانستان کې به شای په راتلونکي کال کې سوله راسي. آفتاب شفراو دا خبره د سه شنبې په ماښام د خپل ورور حیات شیرپاو د څلور څلوېښتم تلین مانځ غونډې ته وکړه. نوموړي په خپله وینا کې تور پورې کړ چې په پاکستان کې له پښتنو سره ښه چلند نه کېږي، چې د په خبره دا به شایي په راتلونکو وختونو کې خطرناکې پایلې ولري. تفصیل د شبیر جان په رپورټ کې.
آفتاب احمد خان شیرپو دا گاونډي هیواد افغانستان د امن لپاره د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات اوستایل، او ویل چې باید افغان حکومت هم د دې مذاکراتو برخه وګرځوي، او تم سرګند کړه چې هم دې کال کې به افغانستان د امن په لور روان شي.
امریکا او طالبانو یو بل سره مذاکرات روان دي، موږ دې خیر مقدم کوو، خو دې کې دا ضروری ده چې د افغانستان منتخب حکومت ٹول مذاکرات کے شریک شی خدا نی آج تباہ تفریح جڑے گی دا ضروری دا کہ آج کا یو داش امن قائم شی کہ آگا ٹول تقابل قبولی اور نما دا پیشن گوئی دا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ ہم بدے کا گیوا دے خطے کے امن راجی اور افغانستان کا رقبام دا خوشحالی طرف تروانے گی.
دا ملکی حالات و پاڑا دیویل چی پا پاکستان کے داڑے روخت را سے پختنو سرا امتیازی سلوک روان دے، کم چی دا دی پوینا دا نفرت او کرک کے غٹ سبب گرزی دی شی.
مونگا دا گڑو دا کم جاتیات کی کم کی گی دا چی چا پوش پنائی مانی دا حکومت را گلے دے آبوی توائیو چی پچسر کے گوڑو کے دا پختنو کو ہم دا گا سے دا مشکلات او مسائل ہم دا گا سے برقراری نو دا دے فارم دا پارا دے ملک
دا غونډه کې د قومي وطن پارټۍ د مرکزی او صوبایي مشرانو علاوه د نېشنل پارټۍ او د پښتونخوا ولسی تحریک مشرانو هم ګډون او ویناګانې وکړې، او دوی داروخات حیات خان شیرپو په ژوند هم خبرې ترې وکړې، او په دې موقع ټولو پښتنو مشرانو نه د یو موټی کېدو غوښتنه هم وکړه. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
پا په دوه منی مای کې موږ ته یو شمېر رپورټونه لرو د پاکستان سیمې نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو سم دولسمې بجې سوي دي. بوروال کاکړ د خبرونو لنډې سوروي.
افغان طالبان وایي دوی به د فروری پر اتلسمه په اسلام آباد کې له امریکایي او پاکستاني چارواکو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې لیدو کاته وکړي. د طالبانو وینځ به ولا مجاهد د فروری پر 13 ویلي چې د دوی پلاوی به له امریکایي چارواکو او همدغه سیله پاکستاني وزیر اعظم سره لیدو کاته وکړي. د خبر پښتونخوا د کوارټ په سرګل سیمه کې د بجلی پر تارونو د تندر پریوتو لکبل اور لګیدل چې پکې 15 تنه وژل سوي او شپږ نور ټپي سوي دي. د ځایي پولیسو ویاند فضل نعیم د پیښې پخلی کړي او وایي چې دا پیښه نن سهار رامنځته سوي ده. د باجوړ سیاسي او ټولنیزو ډلو د سیند په لړکنه کې د باجوړ د درو مزدورانو د وژل کېدو پر ضد نن د پراخ احتجاج اعلان کړی دی. دوی غوښتنه کړې چې د سیند حکومت دی په دې پیښه کې ککړ کسان ونیسي او سزا دي ورکړي. د شمالي وزیرستان په میرالی کې یو ځایي قبایلي مشر ملک عباس خان وزیر وژل شوی دی. د چارواکو په وینا د ملک عباس خان موټر تیر ماښام هغه وخت ورباندې بمی برید وسو چې هغه کور ته روان و. چایز مورین د منلې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د فروری پر 13 مازیګر مهال د یو لوړپوړي پلاوی په مشرۍ جرمني ته تللی. تمه ده چې نوموړی به د میونیخ په کلنی امنیتي کانفرنس کې وینا وکړي. او د ایران پاکستان بلوچستان صوبه کې یو ځانمرګي برید د هیواد انقلابي ساتونکو ځواک لږ تر لږ ووشت غړي ووژلې دي. سونی وسلوال ډلې جیش الله دلی ذمہواري منلې ده.
د خبرونو لنډیزم له بوروال کاکړ اوریدل دا چې د پاکستان مطبوعاتو نن سری کې دي سراج صحیح ورته کتنه کړي.
نن جنگ روس پڼ خپلې ادارېیې کوي. د پاکستان حکومت د حج پالیسي کال 2019 اعلان کړي چې پکې د حج کوونکو لپاره هیڅ سبزډي نه ده کې خو دي چې له قبلې د ځل د حج خرچې زیات کړي شوې. ادارېیې وایي که سهم وزیر اعظم عمران خان ویلي ک تیرو حکمرانانو دومره قرض نه واغستي نو نن به یې په اولس وړیا حج کوو. خو بل پلو د حکومت سرکاري دریض دی چې حج په هغه چا فرض دی چې د دې د خرچو وس لري. ادارېیې اخر کې وایي حکومت خو د حج خرچې زیات کړي خو چې اوس د دې په بدل کې حج کوونکو ته اسانۍ هم ورکړي ځکه چې تیر کال د انتظاماتو اسانۍ لپاره څه خاص بندوبست نه و شوی. نو په کار ده چې دا ځل د پاکستان تحریک انصاف حکومت د خوراک او استوګنې نه واخله نورې ټولې ضروري اسانۍ هم په سم ډول ورکړي. د پېښور نه خبرېدونکو آج ورځ پڼ خپلې ادارې کې د وزیر اعظم عمران خان د خولې لیکي چې په ملک کې د 50 ارب روپو ګیس غلا کیږي د کومې پر ضد چې یې د کاروایۍ حکم ورکړی. ادارې وایي د ګیس سره سره د بجلی هم دا حال دی. د کومې د مخنیوي لپاره چې هم اقدامات روان دي خو د دې لپاره د ټولو لومړی د ادارو په کچه د اصلاحاتو ضرورت دی ځکه چې د توانایي په بحران بهاله قابو موندې کېدی شي چې دا ادارې سم کار کوي. ادارې آخر کې لیکي باید چې په دې اړه وزیر اعظم عمران خان د ادارو نه بریفینګ واخلي او د مسلو د جاج اغستو وروستو په دې باندې په سنجیدګۍ سره غور وکړي. نو ممکن ده چې پاکستان کې د توانایي په بحران باندې قابو وموندل شي. د دې ترڅنګ ایکسپریس وس پڼ خپل ای دریه د ډیر اسماعیل خان د ترهګری په پیخه لیکلی او وای که څه هم د ترهګری پر ضد سکیورټی فورسز غوره او ګټور ګامونه پورته کړی او د ترهګری پر ضد جنگ یې تر صحه دا ګټلې هم دی. ای دریه وای د نه پورس په ډیر اسماعیل خان کې د ترهګری ته پیخه ښکاری چې وسلوالو یو وار بیا سر راوچت کړي. په داسې صورتحال کې د ترهګری پر ضد د نورو عملیاتو ضرورت دی. ای دریه اخري کې لیکي د ترهګری د مخنیوي لپاره د میکانیزم یا عملیاتو نور ګټور جوړولو لپاره د غلطی نه کول لومړی شرط لازمی دی. نو باید چې دې لړکی نور هم کوټلی ګامونه پورته کړی شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیویارک ټایمز د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو وړاندې د الیکشن کمیشنرانو له دندو څخه د لیرې کولو موضوع ته کتنه کړې او لیکي له دندو لیرې کړل سوي کسان وایي د سیاسي وجوهاتو له کبله ورسره دا چلند سوی دی. د ټایمز ورځپاڼه بیا په یو مقدمه کې لیکلي د امریکا د رضا خلاف سعودي عرب هغه چارواکي اوس هم برحاله ساتلي چې ګومان کېږي د وژل سوي خبریال جمال خاشوګجي په وژنه کې لاس درلود. نجیب عامر د سیمې حالاتو نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوي.
نیویارک ټایمز د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا د انتخاباتو د کمشنرانو له دندو څخه د لری کولو موضوع باندې یو مقاله خپره کړې ده چې پکې راغلي افغان حکومت د ملک په وروستیو پارلماني ټاکنو کې د درغلیو پر سر دغه چارواکي له دندو لری کړی دي. ورسپانه لیکي دا پرمختګ په داسې وخت کې شوی چې کله یوې خوا په ملک کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي، نو له بلې خوا د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د پروسې پلار کې هم خبرې شوې دي. په عین حال کې د افغان حکومت د اپوزیشن ځنې مشران هڅه کوي چې دغه انتخابات وځنډيږي او د سولې د تړون په نتیجه کې یو موقتی حکومت جوړ شي چې پکې طالبانو ته هم برخه ورکړل شي. نیویارک ټایمز لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو له بهیره د افغان حکومت په لری ساتلو خفه ده، ویلي دي چې په ملک کې به د ولسمشر انتخابات په خپل وخت ترسره کیږي. ورسپانه لیکي د انتخاباتو د کمشنرانو له دندو څخه د لری کولو پریکړه د افغانستان د انتخاباتو په سیستم کې د اصلاحاتو د غوښتنې په تناظر کې د چارواکو، سیاسي ګوندونو د استازو او د مدني ټولنو د ډلو ترمنځ د پرله پسې ملاقاتونو نه پس شوې ده. له دندو لری کړل شوي کمشنران وایي دوی د سیاسي وجوهاتو له کبله هغو چارواکو له دندو لری کړي چې د نوي حکومت په راس کې پاتې کېدل غواړي. بل پلو د ټایمز ورسپانې په استانبول کې د سعودي په کونسلګری کې د وژل شوي خبریال جمال خاشقچی موضوع ته کتنه کړې ده. په مقاله کې راغلي دغه خبریال د قتل په شک کې چې د کوم چارواکي پر ضد پلټنې روانې دي، هغه اوس هم پر حاله د سعودي د متنازع ولیعهد شاهزاده محمد بن سلمان سلاکار دی. حال دا چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ انتظامی د غوښتنه کړې وه چې دغه تندې له دندې لری کړل شي. دی ټایمز لیکي دغه چارواکی سعود القحطانی نومیږي او د جمال خاشقچی تر وژل کېدو پورې د شهزاده مشر مطبوعاتي سلاحکارو. خو د دې ترڅنګ نوموړي د سعودي پر حکومت د نیوکه کوونکو جلا وطنو سیاسي مخالفینو هیواد ته د ستنولو چارې هم سمبالولې او په دغو مخالفینو کې جمال خاشقچی هم شامل و. د ورسپانې په باور داسې ګمان کیږي چې سعود القحطانی به د هغې ډلې مشري کوله چې د یاد خبریال د ترور لپاره ټاکل شوې وه. دی ټایمز لیکي د دغه سعودي چارواکي فعالیتونه وروسته لاغې تر یوې اندازې محدوده کړل شوې و چې سعودي په تیر اکتوبر کې د جمال خاشقچی د وژنې مسؤلیت قبول کړ، خو تایید شوې ګنګوسي ښیي چې شاهزاده محمد بن سلمان اوس هم له دغه چارواکي سره سلا مشورې کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ایران د سپای پاسداران انقلاب اسلامي په لسکونو سرتیری د غهیواد په جنوب ختیځ کې وژل شوی او شمیر ټپیان شوی دی. د العدل په نوم بیلتون غشتون کې ډلې ویلي چې ایرانی ځواکونو ته د مرګ ژوبله دوی اړولې ده. ایران چارواکو ویلي چې د دې برید غچ په واخلي. تفصیل د احمد چبر په رپورت کې.
د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د چهارشنبې د ورځې ځان وژون کې برید د سپاهي پاسداران انقلاب ځواکونو لش تر لشه دیرش تنه وژلي او لس تنه نورې ټپیان کړي دي. د ایران ارنا او فارس ژانسونو خبر ورکړی دی چې برید کوونکي انتحاري دا حمله د زاهدان خاشپور لوی لار پر هغه بس کړی ده چې د سپاه سرتیری انتقالول. د جیش العدل په نوم بیلتون غوښتونکي ډلې ویلي دي چې دا انتحاري حمله دوی کړې او د بس څلوېښت تنه سورلۍ یې چې پوځیان و وژلي دي. فارس ژانس د دې پیښې یوه ویډیو خپره کړې ده چې پکې د بس د اور سپنو ټوټې ښکاري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی فارس آژانس ته وویل چې د هیواد پوځ او استخبارات په دې حمله غچ واخلي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر بیا د برید د منځني ختیځ له کانفرنس سره چې په وارسا کې دی مرتبط وباله. محمد جواد ظریف په ټویټر کې لیکلی دی چې د وارسا د غونډې له پیل سره دا تروریستي حمله تصادفي نه ده، خو ده د خپلې دې ادعا لپاره کوم دلیل نه دی بیان کړی. دا حمله د ایران پر سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي ځواکونو تر ټولو سخته حمله ده. دا ځواکونه په مستقیم ډول د ایران د مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي تر قماندې لاندې دي. نږدې دوی اونۍ مخکې د ایران د سیستان بلوچستان ولایت په مرکز زاهدان کې دوی چاودنې شوې وې چې درې پولیس پکې ټپیان شوي وو. د هغو بریدونو مسؤلیت هم جیش العدل ډلې منلی وو. همداراز تیر کال د دسمبر په میاشت کې په چابهار بندر کې دوه پولیس وژل شوي وو او دوه څلوېښت تنه نور کسان ټپیان شوي وو. په ایران کې پر امنیتي ځواکونو د دې بریدونو په لړ کې په مني کې د اهواز په ښار کې د رسمي ګذشت پر مهال پر ایراني سرتیرو حمله وشوه چې پنځه ویشت تنه ووژل شول. په وژل شویو کې دولس تنه د سپاهي پاسداران انقلاب سرتیري وو. د ایران د سیستان بلوچستان اکثر اوسیدونکي بلوچان دي او سنیان دي. دا سیمه د مخدر موادو د قاچاقونکو د خشونت سیمه هم ده. جیش العدل وای چې دوی د بلوچانو لپاره د زیاتو حقونو غشتون کړي.
دا مشال ریډیو دا
په اسلام آباد کې خبریالانو احتجاج نن په شپږمه ورځ لا هم دوام لري. دوی د رسنیو له مالکانو غوښتنه کوي چې د تنخواګانو د ورکولو پریکړه دي د تنخواګانو د ورکولو پریکړه دي بیرته واخلي او سره دي معاشونه هم پر وخت ورکوي. خو د رسنیو مالکان وایي چې له مالي ستونزو سره مخامخ دي. دوی زیاتوي چې حکومت اشتهارونه او بقا پیسې نه ورکوي، نو ځکه یې ځینې کارکوونکي له نوکریو لري کړي او د سته ملازمینو د تنخواګانو ورکولو مالي توان نه لري. له اسلام آباد احمد الله رپورټ راکوي.
د پینډی اسلام آباد جرنالستانو اتحادیه آر ای یو جی مشر مبارک زیب نن د شروع په ورځ مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې د یو شمیر ټی وی چینلونو او اخبار مالکانو د تیر کال په آخري میاشتو کې نه صرف خپل پسونو کارکونکو په جبري توګه د نوکریو څخه لرې کړل، بلکې د پاتې ملازمینو په تنخواګانو کې د ډیر شونه تر 50% پورې کمی هم وکړو. د نوموړي وینا وه د مالکانو د ظلم او زیاتی په حق لا د تیر څو میاشتو راهسې وخت پر وخت د جیو ټی وی، ډان، ایکسپریس، سما، نوای وخت، بول، کیپیټل او داسې نورو یو شمیر ټی وی چینلونو او اخبار دفترونو مخې ته مظاهرې روانې دي او له رسنیو مالکانو غوښتنه کوي چې نه صرف ملازمین دې بحال کړي، بلکې د دوی تنخواګانې کمولو نه دې هم ډډه وکړي.
پرون زمونږ د حکومت منیسټر سره میټینګ کړو، خو دا هغه رویه ټیک نه و. دا هغه رویه په وجه باندې مونږ هغه د میټینګ بایکاټ وکړو. هغه ته مونږ الریډي دا میسج کنوي کړی دی چې موجوده حکومت ترې کې کار چې هغه ټرانسپیرنټ نه دی او د دې په وجه باندې د میډیا انډستری باندې په ورکرز باندې د اثرات راځي. مالکانو سره زمونږ آلریډی مختلف طریقو سره مونږ هغه انگیج کړی دي. دې ذریعہ مو ته مونږ ویلي دي چې زمونږ ورکر چې دي دا تاسو مه فارغوئ، دیو مسایلو کې اضافه کیږي.
د ذکر دا چې د تیر کال ستمبر میاشتې وروستو په پاکستان کې یو شمیر شخصي ټی وی چینلونو او اخبار مالکانو د ټول ملک نه خبریالانو په شمول په سوونو ملازمین نه صرف د نوکرو څخه لرې کړل، بلکې تنخواګانې یې ورله هم کمې کړې. د کم پر ضد چې د خبریالانو تنظیمونه وخت پر وخت په ټول ملک کې مظاهرې کوي، بلخوا د رسنیو مالکان دریز لري. نه صرف د موجوده حکومت لخوا ورته ډیر کم اشتهارات ملاویږي، بلکې بقایا جات ورته هم پاتې دي چې له وجې په خساره کې روان دي. نو مجبورن ځنی ملازمین یې د نوکریو څخه لري کړل او د پاتو یې تنخواګانې کمې کړې. په اسلام آباد کې میشت یو خبریال طارق ورده ګوي مالکان ورته د تیرو دریو میاشتو راهسې صرف 25% تنخواه ورکوي، په کم چې گزاره کول ګران دي، نو ځکه هر ورځ د خپلو حقونو لپاره مظاهرې کوي. ذکر دا چې نن په شپږم ورځ د شخصي ټی وی چینل ایکسپریس نیوز مخې ته د خبریالانو احتجاجي مظاهره روانه ده. د اسلام آباد پریس کلب پخوانی سیکرتر شکیل انجم 13 اونۍ مشال ریډیو ته وویل د مظاهرو د لارې د رسنیو مالکانو ته دا پیغام ورکوي چې خپلو کارکونکو سره دې زیاتې نه کوي.
ایک بہت بڑی سازش ہے جس میں حکومت ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے اور عدلیہ ہے.
د مطبوعات پر ضد دا یو ډیر لوی سازش روان دی او په شای د حکومت، اسٹیبلشمنٹ او عدلیه لاس دی او دوی کوشش کوي چې رسنۍ په خپل کنټرول کې وساتي. مالکان هم د دوی سره ملګری شوي او ورځ په ورځ نه صرف خپل ملازمین د نوکرونه اوباسي، بلکې تنخواګانې هم نه ورکوي. د دې ناانصافو پر ضد د خبریالانو دا مظاهرې روانې دي، خو افسوس چې حکومت لخوا تر اوسه څه عملي ګامونه پورته نه کړی شو. د یادونې ده چې 13 میاشت د پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر فواد چودھری په ملک کې د خبریالانو مظاهرې وروستو په کراچۍ کې مطبوعاتو ته ویلي وو حکومت مطبوعاتي ادارو ته اشتهارات ورکولو لپاره یو نوی پالیسي جوړوي چې تر مخه به هغه ادارو ته اشتهارات ورکوي کوم چې پر وخت خپلو کارکونکو ته تنخواګانې ورکولو سره سره د مزدورانو د قانون خیال ساتي.
د احمد الله رپورټ موریدې هم په دې اړه یو بل رپورټ هم لرو. لکه د پاکستان د نور شهرونو په شان په پېښور کې هم خبریالانو احتجاج ته دوام ورکړی دی. دوی غوښتنه کوي چې خبریالان د تنخواګانو کمولو او د لسګونو نورو هغو له نوکریو څخه د ایستلو ګامونه دي بیرته واخیستل سي. د خبریالانو مشران وایي چې د اقتصادي ستونزو له کبله ګڼ شمېر خبریالان د ماشومانو د سکولونو د فیسونو د کورونو د کرایو له ورکولو توان نه لري. د پېښور به د غلام غوث رپورټ واورو.
د راول پنڈی د خبر اعلانو د ټولنی مشر مبارک زیب مشال ریډیو ته ویل چې د اورسپانو او نورو شخصي رسنیو د ادارو نه په پاکستان کې په سلګونو خبر اعلان یا خو وستل شوې دي او یا میاشتنی تنخواګانې کمې کړې شوې دي. مبارک زیب زیاتوی چې په دې وجه په پاکستان کې د خبریالانو زیاتره شمیره د سختو مالی مشکلاتو سره مخ ده.
یو اداره داسې نه ده پاتې شوې چې لکه د غټې د غټې اداره چې دا نه پاغه کې چې صحابیان فارغیم صحابیان چې دي د هغو په تنخواګانو کې کټر شوی دی د هغه نواله تر سل زرو نواله تر د پنځوس زرو روپو پورې ډېر صحابیانو چې دی نو خپل ماشومانو هغه سکولونه فیسونه نشي برداشت کولی نو هغه خپل سکولونه د ماشومانو د بدلولو یا د هغې دپاره د کم ریټ سکولونو ته د شفټ کولو دپاره لګیا دي. موږ داسې رپورټونه موږ ته راغلي دي چې کوم خلک په کومو کورونو کې اوسېدل د هغو دغه کرایانې نشي ورکولی نو هغې نه اوس نور هم دغه زګونه لږ لرې طرف ته تلل غواړي چې یاره کم دی چې کرایانې کمي ظاهره ده د دې په روزمره ژوند باندې ډېر غټ اثر پرېوتی دی.
د خیبر یونین په نوم د خبریالانو د ټولنې مشر سیف الاسلام سیپی وایي د خبریالانو د بیروزګارۍ د مخې نیولو لپاره چې حکومت کوم ګامونه پورته کړي هم دي نو تر دې دمه د هغې ګټه هم د رسنیو مالکانو ترلاسه کړې ده.
اوس پورې چې کومې فیصلې شوې دي که هغه د اشتهاراتو په ضد باندې د ادایګیانو خبره ده حکومت ته چې کومې جوړېږي که د هغې د جاري کولو خبره ده او که د نیوز پرنټ د معاف کولو خبره ده دواړه فایدې مالکانو ته رسیدلې دي. د دې هیڅ فایده کارکن ته ورکر ته صحافي ته نه ده رسیدلې ځکه موږ وایو چې په دې لړ کې مالکانو حکومت یو صف کې ولاړ دي او هغه د کارکنانو خلاف چې دی د هغې په ضد اقدامات کوي خو لیکن د هغې د مطالبات چې کوم دي هغه نه تسلیمېږي.
په پېښور کې خبریال عارف یوسفزی وایي د خبریالانو د عمومي غونډې د پیسلو په رڼا کې به د حکومت او مالکانو په ضد خپله احتجاجي ناسته جاری ساتي.
چې د یو سړي په تنخوا باندې د شل پنځه زرو کټ ولګي یا یو سړی د نوکرۍ نه فارغ شي په دې مهنګایي کې چې د حکومت څومره مهنګایي کړې ده یا مهنګایي لهر اسم په دې ملک دی نو آیا په دې کې به څنګه دغه کس زموږ د ملګری به د خپل کور اخراجات پوره کوي؟ نن تاسو په دې جنرل باډۍ کې هغه متاثره ملګري وکتل چې هغې اوجړل. نن په صحافیانو باندې سخته روز راغلې ده نن زمونږ په ادارو کې زمونږ خبر نه لګي.
یاد دې وی چې د هیواد د نورو ښارونو په رنګ په پېښور کې هم د خبریالانو احتجاج دوام لري او په پېښور کې خبریالانو د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو د محکمې او د خیبر پښتونخوا د اسمبلۍ نه د بایکاټ کولو اعلان هم کړی دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د پاکستان وزارت عمران خان په انتخاباتو کې د زیاتو څوکیو تر ګټلو وروسته ولسته په لومړۍ وینا کې ویلي ول چې د هیواد بهرنۍ تګلاره بدلوي او له سیمې واخله د نړۍ په کچه له هیوادونو سره اړیکې له سره جوړوي او پراخوي. د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت شاوخوا شپږ نیم میاشتې وسوې آیا د پاکستان د بهرنیو چارو په تګلاره کې بدلون راغلی او نوی لوری ټاکل شوی او که نه؟ په مثال دې ته کتنه کړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان تیر کال د جولای پر شپږویشتمه په انتخاباتو کې تر زیاتو رایو ګټلو وروسته ولسته لومړۍ وینا وکړه. په هغه وینا کې نوموړي د خپلې بهرنۍ تګلارې ځینې نقطې بیان کړې او ویل چې له چین، افغانستان، امریکا، هند، سعودي عرب او ایران سره اړیکې پراخوي او په پاکستان کې د بهرنۍ پانګونې لپاره زمینه برابروي. د ویلي ول چې د هیواد د بهرنیو چارو په تګلاره کې بدلون راولي او له هیوادونو سره به د برابرۍ پر اساس تعلقات جوړوي. عمران خان د سپتمبر پر شپږمه په بله وینا کې ویلي ول چې پاکستان به بل ځل د هیچا په جګړه کې نه ښکېلېږي. اوس چې د عمران خان په وزیر اعظم کې د تحریک انصاف د حکومت شاوخوا شپږ نیمې میاشتې تیرې شوې دي پوښتنه دا ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلارې سمت یا لوری څه دی او څومره بدلون پکې راغلی؟ په سینټ کې د اپوزیشن مشر او د مسلم لیگ نون سیاستوال راجا ظفر الحق د فبروري دیارلسمې پر ماخوستن مشال راډیو ته وویل د تحریک انصاف د حکومت کورنۍ او بهرنۍ تګلارې نه دي معلومې.
فارن پالیسی تو ایک چیز ہے جی کسی معاملے میں بھی داخلہ ہو
خارجہ د بهرنیو چارو تګلارا یوې خوا تکړی زما په نظر کې کورنۍ معاملې واخلي مالی چارې ټولنیزه څنګه په هیڅ ځای کې هیڅ پالیسی نخکاری. د مثال په ډول د تحریک انصاف حکومت له امریکا سره تعلقات سمول غواړي ځکه چې د پیسو په نړیوال صندوق کې تر ټولو لویه ونډه د امریکا ده. خو پختنه دا ده چې امریکا څه غواړي؟
امریکا کیا چاته
ہے؟ ایواز سینیٹر راجا ظفر الحق نه دي چې د وسنی حکومت د بهرنیو چارو پر تګلارې انتقاد کړي. ځنې شنون کې هم غني چې د پاکستان د بهرنیو چارو تګلارې لا هم د هیواد د پوج تر غیز لاندې ده. خو د پاکستان د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان وایي د عمران خان په مشرۍ حکومت د بهرنیو چارو تګلارې سمول لپاره خورا زیات اقدامات کړي. د وای د پاکستان په تاریخ کې د بهرنیو چارو تګلارې په زمن کې لدې خو وخت بیان دی راغله او د دې وازنې لامل د هیواد وسنۍ مشرتابه یا قیادت دی. مشرولي ځکه مهم لامل دی چې د بهرنیو چارو تګلارې اصلا د هیوادونو د کورنی حالت بهرنی انزور وي، نور هیڅ نه وي. دا چې ویل کېږي چې دا تګلارې د پوځ تر واک لاندې ده ناسمه خبره ده او دا به پخوانی حکومتونه کوله، ځکه چې هغوی به چې ژمنې نه شوي پوره کولی نو بیا به ویل چې پوځ مکار ته نه پرېږدي، حالانکه پوځ هغوی له ښه کاره هیڅ کله شمشاد احمد خان زیاتوی چې عمران خان د هیواد په کورنی حالت کې بدلون راولي چې ورسره به پر پاکستان د نورو هیوادونو باور پر ځای شي. خو د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشره شایسته تبسم وایي د پاکستان وسنۍ حکومت دی د بهرنیو چارو تګلارې ته بیا کتنه وکړي او په احتیاط ته اقدامات وکړي. نوموړي له سعودي عرب او ایران سره د اړیکو مثال ورکوي او وایي تیر حکومت د منځني ختیځ له شخړو او سیالیو ځان ژغورلی و، خو داسې ښکاري چې د تحریک انصاف حکومت له ځینو هیوادونو سره اړیکو ته زیاته توجه ورکوي او نور ښایي له پامه غورځوي. د بهرنیو چارو پخوانی سیکرټر شمشاد احمد خان البته وایي د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت له خپلې واکمنۍ راهیسې په تیرو شاوخوا شپږ نیمو میاشتو کې له هغو هیوادونو سره اړیکو ته زیات پام کړی دی چې د پاکستان له سیمه ییز او ستراتیژیک ارزښت خبر دي او دا چې اسلام آباد له نورو هیوادونو سره هم له سره د اړیکو جوړولو هڅې کړي دي.
د پامیر ساحل رپورٹ موردی ټاکل شوی چې سعودي ولی عہد محمد بن سلمان د فروری پر پاړسما پاکستان ته ورسی. د پاکستان او سعودي عرب حکومتونو ویلي چې نوموړی به د دې سفر پر مهال په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې جوړولو په ګډون د پانګونې یو شمیر موافقې لاسلیک کړي. بلوچستان له ایران سره پر پوله پروت دی او ریاض او تهران له کلونو راهیسې په سیمه کې د یو بل سیالان بلل کېږي. نو په هغه صوبه کې د سعودي عرب پانګونه او موجودګي به د پاکستان او سیمې پر ستراتیژیکو حالاتو څه اغیز ولري؟ شنونکي په دې اړه بیلابیل نظرونه لري چې پامیر ساحل اور باندې رپورٹ جوړ کړی دی.
ټاکل شوی چې د سعودي عرب ولیعهد محمد بن سلمان د فبروري پر شپاړسم پر دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ورشي. د پاکستان او سعودي عرب حکومتونه وایي سلمان به د خپل سفر پر مهال له اسلام آباد سره بیلابیلې موافقې لاسلیک کړي چې پکې په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې جوړول هم شامل دي. د سعودي عرب د تیلو او انرژي وزیر خالد بن عبدالعزیز د جنوري پر دولسمه ویلي ول چې محمد بن سلمان به په گوادر کې د تیلو پاکولو کارخانې ځای ګوري او ریاض به په دې برخه کې د شاوخوا لس عرب ډالرو پانګونه کوي. له دې علاوه د پاکستان حکومت ویلي دي چې د اقتصادي ستونزو د کمولو په موخه سعودي عرب د هغه هیواد په دولتي بانک کې هم عربونه روپۍ ږدي. په پاکستان کې شنون کې د محمد بن سلمان سفر او په بلوچستان کې پانګونې ته په بیلابیلو نظرونو ګوري. د کراچۍ پوهنتون د نړیوالو اړیکو د څانګې مشرې شایسته تبسم بیګا مشال راډیو ته وویل بلوچستان له ایران سره پر پوله پروت دی او په گوادر کې د سعودي عرب دومره لویه پانګونه ښایي د تهران او اسلام آباد پر اړیکو منفی اغیز وکړي. دوای تر ټولو مهمه خبره دا ده چې پاکستان باید دا فیصله وکړي چې ګټې یې څه دي. د مثال په توګه آیا دا د پاکستان په ګټه دي چې د منځني ختیځ د سیالیو برخه شي؟ زما په نظر پاکستان له هیوادونو سره په اړیکو کې توازن ساتلو ته اړتیا لري. نو اوس داسې ښکاري چې په ډېره چټکۍ په ځانګړي ډول په گوادر کې د سعودي عرب له پانګونې سره به پاکستان ځان له ایرانه بیگانه کړي. ایران په سیمه او افغانستان کې یو رول لري او که اسلام آباد یې یوې خواته کوي او بیا ایران له هند سره اړیکې پراخوي، نو زما په فکر پاکستان ته پکار دي چې دې پالیسۍ ته بیا کتنه وکړي. خو د کراچۍ په انسټیټیوټ آف بزنس اډمنستریشن کې د ټولنیزو علومو د څانګې مشره هماناز بقایی وایي پاکستان له لوی اقتصادي مشکل سره مخامخ دی او په دې وخت کې ورسره سعودي عرب مرستو ته تیار شوی. دا وایي موږ له تهران سره هم اړیکې پالو او له ریاض سره یې هم، خو په سیمه کې که څوک راڅخه خفه کیږي او که راڅخه خوشحاله وي، اصلا پاکستان دا مهال له سخت اقتصادي چیلنج سره مخامخ دی. دا اقتصاد باید بیا پر پښو ودرېږي، ځکه چې د اقتصاد سمول د پاکستان له بقا سره تړلی دي. نو سیمه ییزو حالاتو ته په کتو له موږ سره دوه لارې دي، یا خو به موږ خپله بقا له خطر سره مخامخوو او یا به له ځینو هیوادونو سره اړیکې ژوروو. نو ریاض د پاکستان لپاره خورا مهم دی، ځکه چې سعودي عرب هغه څه کوي چې اوس مهال پاکستان ته سخت اړتیا ده. د سیاسي او اقتصادي چارو پوه او د لندن د ختیځ او افریقایي مطالعاتو په پوهنتون کې څېړونکي ډاکټر عائشه صدیقه دا مني چې پاکستان لویو پانګونو ته اړتیا لري، او دا چې چین هم غواړي چې نور هیوادونه او نړیوالې کاروباري ادارې د چین پاکستان اقتصادي لار په پروژو کې پانګونه وکړي. خو وايي په بلوچستان کې د سعودي عرب یا متحده عرب اماراتو پانګونه ښایي اسلام آباد او بیجنګ دواړو ته مشکل جوړ کړي.
سعودي عرب او امریکا شاید ملکی او یو ای چاہ رہے ہیں کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کی جائے.
دا وای دا سخاری لکا امریکا، سعودی عرب او متحده عرب امارات غواړي چې په پاکستان او په ځانګړي رول په بلوچستان کې چې له ایران سره پول لري پانګونه وکړي، او له هغه ځایه پر اتلونکو کې پر ایران فشار زیات کړي. نو که لدی زاویه ورته وګورو نو دا سرمایه چې پاکستان ته راځي ته پاکستان لپاره خنه ده، او ظاهر ده چې چین ته به هم ستونزې جوړې کړي،
مسائل کھڑے کرے گی.
ډاکټر عائشه صدیقه زیاتوي چې په بلوچستان کې د سعودي عرب موجودګي ښایي د اسلام آباد او تهران اړیکې زیانمن کړي، او چین هم د نغښتو باوجود ښایي د ریاض او تهران په سوړ جنگ کې ورګډ شي. خو په قومي اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف سیاستوال سید فخر امام د سعودي عرب د پانګونې په نتیجه کې له ایران سره د تعلقاتو سړېدو اندېښنې بې ځایه بولي. امام وایي په گوادر کې د تیلو پاک کولو کارخانه د سیمې د هیڅ هیواد ضد اقدام نه دی. دی وایي دا د هیچا خلاف کار نه دی، دا خو د سعودي عرب ښه نیت ښیي چې په پاکستان کې دومره لویه پانګونه کوي، ځکه چې موږ اوس مهال له لوی اقتصادي مشکل سره مخامخ یو. پاکستان سرمایه کاری ته سخت اړتیا لري، نو هیڅوک باید پر دې پانګونه اعتراض ونه کړي. بل زموږ او د ایران تعلقات ډیر ښه دي. د تحریک انصاف حکومت چې جوړ شو نو د ایران د بهرنیو چارو وزیر لومړنی بهرنی چارواکی و چې پاکستان ته راغی، نو زموږ له سعودي عرب سره جلا او له ایران سره جلا تعلقات دي. د پاکستان حکومت وایي د سعودي ولیعهد محمد بن سلمان د سفر لپاره اقدامات کړي دي. د اطلاعاتو او خبرونو وزیر فواد چودري پرون عرب نیوز و پاڼې ته وویل چې حکومت د امنیت په مخه په راولپنډي او اسلام آباد کې پوستې جوړې کړي دي او سرتیري یې ځای پر ځای کړي.
غواړی په خوندی توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسی ولرئ، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشئ،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ،
هلته اخیری برخه تلاشئ،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشئ.
دلته د خپل خوښي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
رائټرز خبری اجانس پاکستان او هند ته د سعودي او سعودي ولی عہد محمد بن سلمان راتلونکي سفر ته کتنه کړې. اجانس لیکي تمه ده چې د دواړو هیوادونو دورې پر مهال ولی عہد په مختلفو څانګو پروژو کې د سرمایه‌کاری اعلان وکړي. د مقالې مهم ټکی ملیحه امیرزاده عربي.
رائټرز خبری اجانس لیکي د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان پاکستان او هند ته د راتلونکي سفر پر مهال تمه کیږي چې نوموړي د توانایي او انفراستراکچر په څانګو کې د سرمایه‌کاری اعلان وکړي. اجانس وایي د نوموړي د دورې مقصد کوشش کول دي چې د تیلو په برامداتو د سعودي عرب انحصار راکم کړل شي. تمه ده چې نوموړي چین، ملیشیا او انډونیشیا ته هم لاړ شي. دا تر هغې پسته چې د تیر کال په اکتوبر میاشت کې په استنبول کې د سعودي عرب په کونسلګری کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي پر وژنه نړیوال غبرګون مخې ته راغلو. اجانس لیکي تمه ده چې پاکستان ته د سفر پر مهال شاه سلمان د ریفائنری او برېښنا په څانګو کې معاهده هم لاسلیک کړي. د سعودي عرب سرکاري خبري اجانس اس پي اي ویلي دي چې د تفاهم لیکونو لمخه به په پټرو کیمیکل او مدنیاتو شوبو کې نوي پروژې پیل او سرمایه کاری وکړل شي. د هند بارنو چارو وزارت ویلي تمه ده چې راتلونکي اونۍ نوي دلی ته د سفر پر وخت شاه سلمان د هند قومي سرمایه کاری او انفراستراکچر فنډ یا ان آی آی اف کې پانګونې اعلان کړي. دغه پیسې به د بندرونو او سړکونو په جوړولو استعمالیږي. د 2013 کال په اکتوبر کې ریاض پاکستان ته د مالی مشکلاتو د حل لپاره د 6 ارب ډالرو قرضه ورکړه. سعودي عرب دا اعلان هم کړی چې پلان لري په گوادر کې د 10 ارب ډالرو برابر ریفائنری او پټرو کیمیکل کمپلیکس جوړ کړي. د پاکستان د سرمایه کاری وزیر هارون شریف رائټرز ته ویل چې سعودي عرب د انرژي په برخه کې د دوی د نشکاره په پلانونو کې دلچسپي لري.
قبائلی سیمه د بدلون پر لور
د قبایل او کور رنگ دا یو چرې رنگ دا چې ماتي رنگ دا سکول نشتا چې
زما موشي ګور په دا دنیا جنت ته نو وسا جنت په پریز دا قانون هم نشتا
په حکومت وايي قبایلی ضلعو ته به د ژوند بنیادی اسانتیاوې ورکوي
ټول هغه قوانین چې کم په سیټل ایریا کې دي او ټول الدا امپلیمنٹ کیږي
د مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمې د بدلون پر لور هر پنځشنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجې او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمدشاه اعظمي اوریدای شي.